پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون باچا درته سلام نه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپوټونه دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
بنوکی حکومتی چارواکی وایي چې تیر شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسیزې جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شول. تېر ورځ د پاکستان وروسته بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې شوې او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که چېرې زنداني روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی مړ شوی وی نو دا به یو داسې غمیزه وه چې د امریکا او نړۍ سره به یې د روس تعلقاتو ته زیان رسولی و. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسیزې جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شول. د جون په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بنو ضلع مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې دوی پرلتوالو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوزنامې د عملي کولو د پوځي او حکومتي لوړ پوړو چارواکو سره د ملاقاتونو او په سیمه کې د عملیاتو وړاندیزونه وکړل خو پرلتوالو دغه ټول وړاندیزونه منلو نه انکار وکړو. خو د پرلتوالو یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل پرلتوال په سیمه کې د بشپړ امنیت په اړه د حکومتي او پوځي مشرانو نه پوخ ډاډ او عملي اقدامات غواړي.
لاس به مې هغه پورې ښه وي چې څو پورې په دې باندې عملي ګام لږ پورته شوی که تاسو باس کار پرې شروع کړئ کنه موږ ناست یو. دوی ورته وایي چې نه تاسو لاس خاورې ته وسپارئ درنه ختمه کړئ موږ به بیا په دې باندې مخکې درومو کنه.
د بنو د جاني خیلو د یو مشر ملک نصیب خان د مئی په 10 د ناصرګند وسلوالو لخوا وجلی شوی و. د هغه د وجنې پر ضد د دې احتجاجي پرلت نن 14 ورځ ده. تېر ورځ د پاکستان او روس د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل شوي چې شاه محمود قریشي او سرګی لاوروف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو تجارت په حجم زیاتولو رضا شوي او قریشي د روس لخوا د پاکستاني وریجو په درآمد د پابندۍ ختمولو هرکلی کړی. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې شاه محمود قریشي روس سره د توانایۍ په برخه کې د همکارۍ زیاتولو هوډ څرګند کړو او د روس سره یې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین د منصوبې په لوزنامه د وخت مخکې د کار شروع کولو خواهش وکړو. قریشي وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه زمینی لاسنامه لاسلیک کېدل یو مثبت پرمختګ دی. د سواد رحیم آباد پولیس چارواکي وایي چې یو کس چې د خپلې لور د وژنې په جرم نیولی دی. د جون په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د رحیم آباد تھانې SHO مجیب عالم وویل چې یو کس نور محمد خپله 20 کلنه لور ایمن له دې وجې وژلې ده چې د خپل ماما زوی سره یې وعده کولو نه انکار کړی و. د مجیب عالم په خبره نور محمد یې د هغه تماچې سره نیولی چې په کومه یې خپله لور وژلې وه. ملدم نور محمد پولیسو ته ویلي چې د لور یې په وړوکوالي کې د خپل ماما زوی سره کوېکتنه شوې وه او اوس یې وعده کېدونکی و خو لور یې په دې رضا نه وه. په پاکستان کې کورونا ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور یو کم 60 کسان وجلی دي. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت د وزارت ویبپاڼه زیاتوي چې په تیرو 3 ساعتونو کې نور 8 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي خو 1500 کسان ترې رغېدلي هم دي. د ناټو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د مالي لګښت لپاره موافقه وکړه. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ پرون د دې تړون د 10 غړو هیوادونو د سرمشري دي په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وویل ناټو متحدان یې په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولی شي. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که چېرې زنداني روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی مړ شوی وي نو دا به یوه داسې غمیزه وه چې د امریکا او نړۍ سره به یې د روس تعلقاتو ته زیان رسولی و. تېره ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو په صدر دفتر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ولسمشر بایدن نه د نوالنی د ممکنه مرګ په اړه دا پوښتنه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه مخکې وشوه. بایدن زیاته کړه د نوالنی مرګ به په دې اړه یوه بله څرګندونه وه چې روس ډېر لږ او یا هډو هم بنیادي بشري نوالنی د اپریل په میاشت کې په زندان کې د نخوړو هړتال یو بې طرفه ډاکټر لخوا د هغه د صحي معاینې د غوښتنې لپاره کړی و. هغه د نخوړو هړتال د اپریل په 23 ختم کړو. د دې خبري غونډې پر مهال د ولسمشر بایدن نه د جون په 14 د سویزرلینډ په جنیو ښار کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات د ایجنډې په اړه وپوښتل شول خو ښاغلي بایدن په دې اړه تفصیل ورکولونه ډډه وکړه. خو امریکا او د ملګرو هیوادونو په ضد د روس لخوا د روان جارحیت په اړه د خبرداری ترڅنګ بایدن وویل وویل چې هغه به پوتین سره د ملاقات پر مهال د دوه اړخیزه رضامندۍ نقاطو ته ګوري. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه د اوریدونکو په تاسو ته مو په دې او یو شمېر نورو سیمو ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. وسله والو پرون د بلوچستان په مارګټ سیمه کې په یو برید کې د اف سی ځواک څلور سرتیري وژلي دي. په دې اړه معلومات درکو. د بنو د جانیخیلو له پلتوالو سره د حکومتي جرګې خبرې ناکامه شوې دي. د پلتوالو یو مشر وایي دوی د خپل سوله ییز احتجاج له لارې له حکومته غواړي چې سیمه له هر رقم وسلوالو پاکه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان حکومت باید د دې هیواد د سولې په خبرو کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ونه ګوري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د پاکستان په خبرو کې افغانستان ته یو ډول تهدید موجود دی.
داسې وښه وه چې که تاسې د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي طالبان به له سولې په شا کیږي. دا خپله یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی.
او د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې سر لننه یعنی د جون له 15مې د صوبې په شدیدو ګرمو سیمو کې سکولونه تړي. ځینې پلرونه وایي چې دا حکومتي پرېکړه به لوی د ماشومانو زده کړې نورې هم اغېزمنې کړي.
پکار دې کم ډیوریشن کې ماشومان سکولونه ته ځي بوره زیاته او بیا سکولونه بند. دا نقصان د ماشومان لپاره ډېر زیات.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د بلوچستان په مارګټ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پرون په یو برید کې د اف سی ځواک څلور سرتیري وژلي دي. پر دې پیښه د دې صوبې او هم د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکو خپګان خولې. دوی په عین وخت کې هوډ ښکاره کړی چې د بلوچستان پر خاوره وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره به د دوی عملیات جاري وي. د پرونۍ حملې ذمهواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کوټ څخه 15 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د مارګټ پسمه کې 13 ورځې هغه مهال د سرحدي عسکرو څلور سرتیر وژل شوی دي. کله چې د سرګند وسلوال کسان لوري د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ باندې د لاسي بمبرید شوی وو. په دې برید کې د وژل شو تعلق د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې سره دی. په کوټ کې د اس پی آر لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې په وژل شو کې سردار علي خان د لکی مروت، محمد انور د ډېر اسماعیل خان، مصدف حسین د ویاړی او د نیلم اویس خان شامل دي. وروسته له پیښې سرحدي عسکر د پیښې وزای ته رسیدلي او هلته نه یوازې د پلټنې کار پیل کړی دی بلکې په پیښې کې د وزل شوو عسکرو مړی یو کوټې ته راوړی دی. خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د دې څخه له مخه په تیرو وختو کې د بلوچستان په دغه غرنۍ سیمه کې پر سرحدي عسکرو د دغه ډول بریدو زیاتره ذمېداري بلوڅ وسلوالو ډلو قبله کړې ده. پر پیښې باندې د حکومت له لوري سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او خپله د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې د کوټې ضلع په مارګټ سیمه کې رامنځته شوې پیښه چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده. په خپل یو ټویټر پیغام کې هغه زیاته کړې ده چې په هیواد کې به د وروستي ترګر د ختمېدو پورې امنیتي سرتیري عملیات روان ساتي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د پنجاب پخواني اعلی وزیر شهباز شریف هم د مارګټ د پرون ورځې پر پیښه باندې خواشنۍ څرګنده کړې او په پیښه کې د وژل شوو عسکرو د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې زموږ ولس او ادارې د ترګري په زد په جنگ کې بوخت دي ځکه چې دا جنگ د نړیوالو ترګرو په زد دی. په دې کې لوی زیان وو پاکستان او افغانستان ته اوښتی دي.
تو یہ 20 سال سے ایک وہ چل رہی ہے لړای
د تیرو شلو کلو رئیس د ترګری زړه جنگ روان دی. په دې کې د هواد پولیسو سره دی عسكر او د فوج ډېرې ځوانانو قربانیان ورکړي دي او په عملیاتو کې ډېرې ترګر هم نیولې دي. خو پر دې برسره ډېرې سیاسي مشران د اسمبلی پر فلور باندې د امنیت په اړه خبرې د خپل لایلمی له وجې کوي. پر دې مال د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ای رائے اول چې حکومت ودوی ته د بلوچستان پولیس ډیجیټل سیستم لاندې دراوستو کار په لاس ورکړی وو کوم چې تر ډېر ځای پوری پروسه شوی دی او په نتیجه کې د بلوچستان پولیسو د ډیری جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابیانې ترلاسه کړي دي. په تېر یوه میاشت کې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې 150 مفروره کسان نیولي دي کوم چې په بېلابېلو جرمونو کې تورن وو. دغه ډول 15 اشتهاریان هم نیولي دي. د یوې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په تېرو دوو میاشتو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د سرحدي عسکرو او انټلیجنس په مرسته 14 ترګر وژلي دي. په نتیجه کې پاتې ترګر د خپلو ځانو د خوندي ساتلو په هڅ کې دي. خو اوس حکومت د ترګرو د ختمولو عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ټوله ختم کړي. د خبري کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکارې میرمن بشرا رین زیاته کړه چې د ډیجیټل سیستم د راتلو څخه په صوبه کې په جرمونو کې زیات کمښت راغلی دی. د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د ښځو لپاره جلا پولیس تانې جوړیږي، ځکه چې ډېری ښځې بېلابېل مشکلات او ظلم پر ځان وړي خو واده تانې یا پولیس سټېشن ته نه ورځي. اوس به ښځې پولیس وي او په خپلو تاڼو کې به د عادي ښځو مشکلاتو ته کتنه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د مارګټ په سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو له لوري په یو برید کې درې سرحدي عسکر وژل شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
د بنو د جانخیلو له پلتوال سره د حکومتي جرګې خبرې ناکامه شوې دي. پلتوال وایي جرګې د هغه سره ډاډ ورنکړل چې دوی غوښتنه کوي. دوی په خبره حکومت باید د سیمې د امن کولو خپلې غژمنې پوره کړي چې 13 مارچ میاشتې د دوی له یو ورته احتجاج وروسته ورسره کړی وي. پلتوال زیاتوي دوی د عملیاتو په حق کې نه دي، بلکې حکومت د بدیلو لارو چارو په کارولو سیمه له هر رقم وسلوالو پاک کړي. حکومتي چارواکي وایي پلتوالو ته د سیمې د امنیت پوره ډاډ ورکړل، خو هغوی نورو خبرو ته تیار نه ول. د دوی په وینا بیا یې هم احتجاج کوونکو ته 2 ورځې وخت ورکړی چې په خپلو کې سره سلا شي. ځانخیلو د پلت نن 14 ورځ ده. ځایي ولس له هغې وروسته احتجاج پیل کړل چې وسلوالو د 13 مې میاشتې پر 1/3 د دوی یو مشر ملک نصیب خان وواژه. پلتوالو د هغه مړی هم په احتجاج کې ایښی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
پرلتوال وای چې د مشرانو جرګې نه مطمئن نشول، جرګا واپس لاړه. پرلت ینن پشپړسم ورځ هم دوام لري. بل طرف د بنو مرسیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او نورو لوړپوړو امنیتی چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 50 روکنی قبایلی مشران د بنو انتظامیه مشر مرسیال کمیشنر په مشرۍ کې له پرلتوالو سره مذاکرات وکړل. دا دوی چې کما غوښتنه وه چې د مارچ په میاشت کې شوي لیکلې تړون د عملي کړل شي، هغې ډاډ یې ورکړ. یو لوړپوړی امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لخوا تللې جرګې مشرانو پرلتوالو ته دا هم وویل چې دوی که حکومتي یا فوزي لوړپوړو واکمنو سره لیدل غواړي نو هم د کمیټي ورکړي، خو بیا هم دوی خبرو ته تیار نشول. نو د امنیتی چارواکو په وینا دوی هم بل سمتبادل نه لري. هر ډول کوشش یې کړی چې پرلتوال مطمئن کړي، سو حکومت به بیا د غلطه عملیات کوي. چې دا د په وینا د جاني خیلو مشران هغې ته هم تیار نه دي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل جاني خیل د امن عملي کولو په لړ کې پوخ ډاډ او عملي اقدامات لیدل غواړي. تر هغې پور امن ناستی چرته هم نه ځي. حکومت اقدامات پیل کړي، خو نوموړي هم وویل فوزی عملیاتو ته هم تیار نه دي. حکومت په بل سم متبادل د غلطه امن باوري کړي.
خلق
یاد پرله د مئی په یو درشمه نیټه وروسته له هغې پیل شوې چې د مئی پر درشمه نیټه وسلوالو د غلطه ځایي مشر ملک نصیب خان وواژو. د بنو انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که څه هم جرګه په مذاکراتو کې ناکامه شوې خو پرلتوالو ته حکومتي جرګې پلاوې دوه ورځې نور هم وخت ورکړې چې سلا وکړي، بیا به هم دغه جرګه ورشي، هر ډول ډاډ به ورکوي. پرلتوال وایي چې امن دی باوري کړل شي خو په عین وخت کې د عملیاتو مخالفت کوي. وایي چې حکومت عملیات نه بلکې نور اقدامات وکړي، سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ورستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو یو ځل بیا پر یو بل نیوکې زیاتې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان سولې بهیر ځکه نه کامیابیږي چې افغان حکومت د دوی پر ژمنو باور نه لري او تورونو ته دوام ورکړی دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو لاس نه اخلي او تر اوسه د سولې په برخه کې داسې هیڅ عملي کار نه دی کړی چې اعتماد دې پرې وشي. د څېړونکو په خبره د ستونزو د حل یوازینی لار د ټولو خواوو ترمنځ خبرې او له اخلاص ډک ګامونه دي. د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان سولې بهیر ځکه ځنډنی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري زیاته ده. هغه د جون په 14مه په اسلام آباد کې له افغانستانه ورغلو ځینو کارپوهانو ډلې ته په خبرو کې وویل
او موږ باور وکړی کله چې موږ وایو چې اوبام نه افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو پر موږ باور وکړی. د افغانستان امن موږ ته ډېر اقتصادي موقع برابروي. د افغانستان د خراب حالت لپاره پاکستان ذمہوار نه دی. موږ دا ذمہواري نه منو. پر موږ باید د تورونو لګولو سلسله ودرېږي. موږ د نړیوالې ټولنې سره په اخلاص او رښتینولۍ د افغانستان د سولې بهیر جوړولو لپاره کار کوو.
In building a peace process in Afghanistan.
خو افغان چارواکي وایي پاکستان داسې څه نه دي کړي چې باور دې پرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب تیره میاشت ویلي وو چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او په کراچۍ کې د ملا منصور جایدادونه چې د پاکستان یو عدالت ضبط کړي د دې ثبوت دی چې پاکستان د شرخوخو مرسته کوي. قریشی د ګل پورز یو ځل بیا وویل چې د محب خبرو غوسه او مایوسه کړې ده او باید په راتلونکي کې ترې ډډه وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ وایي دوی به تر هغې له دې سپینو خبرو کولو منع نشي تر څو چې پاکستان په عمل کې د سولې لپاره ژمنې نه وي پوره کړي. نوموړی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پوهیږي چې پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان د دې خبرو له امله خفه دی خو په وینا یې چې حقیقت باید وویل شي.
پاکستان سره له دې چې ظاهرا د مرستې ادعا کوي یو زره عملی اقدام هم نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې زموږ سوله وګواښله او داسې وښو چې که تاسې د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي طالبان به له سولې په شا کیږي. دا خپل یو غیر ډیپلوماټیک چلند دی. مخی اړیکه غواړو خو هي اړیکه یو طرفه نه وي.
پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه هیوادونه وو چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو موجود حکومت په رسمیت منلی وو. په 2014 کال کې د پاکستان دغه محل د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په امریکا کې د خبرو په محل منلی وای چې طالبان په پاکستان کې اوسیږي او د زخمیانو علاج هم دغلته کیږي. هم دا خبره د 2020 کال په دسمبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر ملا غنی برادر هم کړی و. پر سوشل میډیا د برادر په ویډیو کې ښکاري چې هغه زخمی طالبانو ته وایي چې په افغانستان کې درملنه مشکله ده نو ځکه یې پاکستان ته وروستي. د دې ویډیو کرا نیټه نه معلومه خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي ځای کراچۍ خودلې. پاکستان په دې اړه څه نه ویلي. د طالبانو په حق لا د غنو څېړنیزو ریپورتونو لیکوال رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان او طالبانو اړیکې لچا پټې نه دي خو اوس باید کوښښ وشي چې د تورونو پر ځای د مذاکراتو له لارې د جنگ ختمېدل یقیني شي. هغه د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې روانې خبرې باید روانې پاتې شي.
پلو غبر لګون تا خطا کوي تاسو نشئ کېدئ چې یو فریق په ټوله خبرې ومنلی. اول خدا پکار دی چې دی کابل اسلام آباد یو بل باندې اعتبار وکړي، یو بل په نیت باندې شک نه کړي، داسې ګامونه پورته کړي دا شکونه ختم شي.
افغان چارواکو ویلي وو چې د بې باورۍ ختمولو او د پاکستان لخوا د سولې د ژوندو د عملی کولو د تایید لپاره دریمګړی ته ضرورت دی. په دې لړ کې د برتانیا نوم اخیستل کیږي او د پوز مشر یې په کابل کې د پاکستانی او افغان چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان وځي، خو امریکا ویلي چې د افغان حکومت سره به خپل مالی مرستې جاری وساتي. په واشنگتن کې د ویلسن څېړنیز مرکز د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي مایکل کوګلمن د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د جګړو زور زیاتېدلی شي، خو ده ته نه ښکاري چې طالبان به افغانستان په زور ونیولی شي، نو ځکه خبرې یوازینی حل لاره ده.
If the current peace process in Afghanistan is successful,
که د سولې خبرې کامیابې شي او نتیجه ورکړي، نو دا به د پاکستان لپاره هغه څه لاسته راوړي چې همیشه یې غوښتل. دا په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړېدل دي چې طالبان پکې غوړه برخه ترلاسه کړي. دا به د پاکستان ملاتړی حکومت وي. خو که مذاکرات نه کامیابېږي او طالبان په جنګ کې پر مخ ځي، بیا هم پاکستان ته ګټه ده، ځکه چې د دوی ډلې به پر مخ ځي، خو د پاکستان ریاست به د دې پر ځای غواړي چې طالبان د سوله ییزې لارې اقتدار ته ورسي.
For Pakistan's interests.
طالبانو د امریکا سره د سولې تړون او د افغان حکومت سره په قطر کې د سولې مذاکرات کړي دي، خو دې مذاکراتو نه یوازې نتیجه نه دا ورکړي، بلکې اوس مهال ولاړ دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت تر مخه په نږدې ټولو ولایتونو کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د ګرمو سیمو تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړي. د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه په شدیدو ګرمو سیمو کې به سر لرنه، یعنی د جون له 15 تر 18 ټولګي پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بند وي. د صوبې د شخصي سکولونو اتحادیې او د ځینو ماشومانو پلرونو د حکومت دا پریکړه غندلې. دوی وایي د ماشومانو زده کړې وار له مخه د کورونا او بال لاسه اغېزمنې شوې دي او نور یې باید سکولونه نه تړل شي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا جاری شوې خبر پاڼه تر مخه د جون د 15 نه به د صوبې ټولو ګرم میداني علاقو کې د شورو نه تر اتم جمعات ټولې تعلیمي ادارې تر هغې بند وي تر څو چې حکومت د بیا پرانستلو پریکړه نه وي کړې. دې نه وړاندې هم د جون په 15 خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې د سخت ګرمۍ له وجې د 2 ورځو لپاره ټولې تعلیمي ادارې د تړلو اعلان کړی و. بلخوا ته د ماشومانو پلاران وایي چې وړاندې نه د دوی واړه سکولونو ته خوشه د یو کال راسې نه تلل، اوس چې کله پرانستل شول نو بیا وتړل شول. محمد عباس وایي
یاره باندې دل نن پکار چې بیا نړۍ ری زیات شپه په پرایویټ سکولونو ری فیسونه ملي لې دی خونه خپل ډیوریشن کم کړو نو پکار یم دا کم ډیوریشن کې ماشومان سکولونو ته ځي لکه 7 نه 10 پورې ټایم 7 نه 11 پورې ټایم دا ټایمینګ صحیح یو ګرمه راوځي کې دی ورکړي نو دا غلط کړه. تعلیمي لحاظ سره چې ډیر سره ورته ماشومان چې نه کم لکه تعلیمي لیول ډیر خراب شو کا سي سټډي د کینیم نه پزور به کینې اخو ریګولر تاګو نه ځي یو روټین سره کار روان دا اوس دوره زتاګو بیا سکولونه باندې
فرهاد علی وای چې د دوی بچی په یو شخصي سکول کې دي، خو تیر سو میاشت راسه هغوی سکولونه نه دی بند کړي او د 125 لاندې کلاسونه لګي او اوس هم پکې د ګرمۍ نه د بچکیدو انتظامات شته دي او د دوی بچی سکولونه ته ځي. نو باید ټول تعلیمي ادارې دې په دغه ډول پرانستل شي چې د وړو وخت هم ځای نشي او تعلیم هم جاری وساتي.
زما ماشومان خو لږه سموده چټي کړي وا هغه باقاعده ګیس ریزي راځي او بل اخو اړخ باندې چې وګورو چې دا نور ګورمنټ سکولونه دي او کوم دا پرایویټ دي نو هغه هم دا کوي، مطلب دا چې د سکولونه چې حکومت اعلان وکړي نو دغه شانتي بن شي نو دغه ماشومانو ته ډیر غټ نقصان دی او پیرنټس ته هم دغه شانتي چوکنامي کلی غور نو هغه ته هم نقصان دی نو دغه ډیر غلط او ډیر غټ اثر لري.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه هوپ مشر انجم عقیل د سکولونو تړلو د حکومتي پریکړه غندلې ده او وایي چې یو خوا کورسونه ماشومانو ته نه پوره کیږي نو بل خوا ته د کلاسونو او حاضرۍ بغیر مور پلار فیسونه هم نه ورکوي نو دوی به کلاسونه خامخا اخلي.
دی دا خبره پیلا کړې وه چې موږ به جون کې سکولونه کولو ساتو، ټایمنګ به کم کو. تقریبا درې میاشتې وشوې چې دا پنځه ضلع بندې دي کې پېښور، کوهاټ، مردان، اپر دیر او شانګلا. انتهایي غلطه فیصله ده او موږ به انشاءالله 30 جون پورې به سکول کولو ساتو. یو خو زموږ کورس کمپلیټ نه دی، بل زموږ د فیسونو مسله ده. سکولونه تباه شو، فیسونه میلو نه شو، پیرنټس وایي چې سکولونه بند دي، موږ فیس نه درکوو. دلته کرایانې ورکول دي، تنخواګانې ورکول دي، بلونه ورکول دي.
د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام خان ترکې او بیا د ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمه ډایرکټر حافظ ابراهیم سره سو سواره رابطه وکړه. خو د دومره هڅو باوجود هم دوی مشال لیړو ته وویل چې دفتری کارونو کې مصروف دي او خبرې نشي کولی. دا یادونه راته چې د 28 مینه حکومت د صوبې په هغه ډیر شزلو کې تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه کړې و، چرته چې د کرونا مثبت کیسونو تناسب د 50% نه کم وو. ولې بیا د جون په 11 او اوس د 15 مینه یو وار بیا سکولونه تړلې دي او دا ځلی سخته ګرمي وجه خودلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تمه دا چې د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې په نننۍ غونډه کې په دې صوبه کې د بلدیتي ټاکنو د نیټې په اړه یو پریکړه وشي. دا غونډه پرون کې ده خو بیا وځنډېده. حکومت مخکې ویلي وو چې بلدیاتي انتخابات به راتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې کوي. دې ټاکنو ته بیا د قبایلي ضلعو ځوانان زخته لیواله دي. دوی وایي تیاریانې ورته شروع کړي دي او هیله مند دي چې د ځایي حکومتونو له جوړېدو سره به د قبایلي ضلعو پرمختیا ته لار هواره شي. نشانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندیز شوی. د صوبایي کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دې وشي او یا نه. که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي او که نه بیا په مختلفو مرحلو کې. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر دې وړاندې دوه واره وینا شوه چې اول وار د 2019 د نومبر میاشت خودل شو خو د انتخاباتو دغه نیټه وځنډېدله. ولی بیا ویل شو چې د اپریل 2020 په میاشت کې ممکن ده چې انتخاباتو شي، خو دغه نیټه کې بیا د کرونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه. اوس هر وخت بلدیاتي انتخابات کیږي خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي. د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشاله دي. وای دوی د ترقۍ په لار کې ډېر کمزوري پاتې شوي، نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقۍ لارې هوارې شي. نثار باز د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال ریډیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي
چې د سیاسي پارټیانو ته کوم وخت تیارې شروع کړي د لپاره او خپل ځلمی چمتو کړي، اویرنس سیشن شروع کړي، بیا به یو نوی نوټیفیکیشن راشي چې بلدیاتي انتخابات پاسپاون شلو. نو که دا پیر اجر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دی لاندې سطح ته منتقل کیږي، یقینا چې دا ډېر ښه سټیپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم نظر کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړلی شي، چې ترقۍ پایا هم روانه شي او د خلکو چې کوم ستونزې او مسایل دي آغا کلی په کلی کور په کور باندې کوم دی هوار کړل شي.
په قبایلی ضلعو کې په 2004 او په 2005 کې یو وار بلدیاتي نمائندگان د هغه وخت بیوروکراسي له خوا ټاکل شي. په هر قبایلی سیمه کې شمیر مختلفو، خو په دغه وخت کې د بلدیاتي نظام د پر هیڅ یو قانون په خوانی فاټا ته نه وغځیدل. نو ټاکل شوی ایجنسی کونسلرانو به هیڅ رقم د خپل خوخه فیصله او یا کارونه نشو کولای. د دغه ایجنسی کونسل مشر به د هغه وخت پورې که ایجنټ وو او ټول اختیارات به هم د هغه سره وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله مومند وای لکه څنګه چې قبایلي ضلعو ته یوه یوه سرکاري اداره ور روانه ده، نو ور سره د ترقۍ لارې هم هوارېږي. خو که بلدیاتي انتخابات وشو دا به ډیره ګټه راوړي.
چې کوم لوکلز ایشوز دي نو هغه به په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي. نو دا زمونږ لپاره یو نیک شګون دی. مونږ عوامو سره په خپل حلقه کې دلته ګرځو، دا غوي په دې معنی په یو مو چې را دي کې برپوري سم ویلي او ان شاء الله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات به دلته لوکل سطح ته راشي، ډیر اسانتیا به راشي دې سره. جی
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی او چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او یاغه په میډیا راشي مشهد رېډو ته وویل کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبه کې په یوه ورځ انتخابات کولو ته تیار دی. حلقه بندیانې شوي، د پولینګ سټېشنو شمیره هم مقرره شوې ده. بس که خبره څه ته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کېدل دي او دا به هله ممکنه وي چې د صوبایي حکومت لخوا د انتخاباتو دپاره نیټه مقرره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصره، شنن، خبرونا، رپورتونا
اکسونا، ویدیوگانی او ده مشال اونی زیخ برونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
پا پیخور که ده غرمه دولسنی بجی که دون که دی ده خبرونو لندیز لمجید بابر آورو
بنو کی حکومتی چارواکی وایي چې تېره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسیزې جرګې ترمنځ د مذاکرات ناکام شول. د جون په 14مه له مشال ریډیو طرفه خبرو کې د بنو دلی مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې دوی پرلتوالو ته د مارچ په میاشت کې د شوې لوزنامې د عملي کولو د پوځي او حکومتي لوړپوړو چارواکو سره د ملاقاتونو او په سیمه کې د عملیاتو وړاندیزونه وکړل، خو پرلتوالو دغه ټول وړاندیزونه منلو نه انکار وکړو. د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د اف سي ځواک څلور غړي وژل شوي دي. په کوټه کې د پوځ دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تېره ورځ نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستې لاسي بمونه برید وکړ. بیان زیاتوي چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو تعلق له خیبر پختونخوا پنجاب سره دی. تر اوسه د پېښې ذمهواري چا نه منلی. د سوات د رحیم آباد پولیس چارواکي وایي چې یو کس چې د خپلې لور د وژنې په جرم نیولی دی. د جون په 14مه مشال ریډیو طرف په خبرو کې د رحیم آباد تھانې سچو مجیب عالم وویل چې یو کس نور محمد خپل 21 کلن لور ایمن له دې وجې وژلی ده چې د خپل ماما زوی سره یې واده کولو نه انکار کړی و. په پاکستان کې کورونا ناروغۍ په تېرو یو شوارس کې نور یو کم 60 کسان وژلي دي. نن افغانستان کې د افغانستان په ننګرهار کې نامعلومو وسلوالو په درو جدا جدا پیښو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو یو روغتیایي کارکوونکی وژلې او 5 زخمیان کړي دي. د ننګرهار مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي مشال وویل چې لومړی پیښه د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی ښارګوټي کې شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که چېرې زنداني روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی مړ شوی وی نو دا به یوه داسې غمیزه وه چې د امریکا او نړۍ سره به یې د روس تعلقاتو ته زیان رسولی و. تېره ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو په صدر دفتر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ولسمشر بایدن دا د نوالنی د ممکنه مرګ په اړه دا پوښتنه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د ملاقات نه مخکې وشوه. د ولادیمیر پوټین او ولسمشر بایدن ترمنځ د ملاقات ته د جون په 14مه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې کیږي.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس راځي. بلې موضوع ته د ناټو مشرانو موافقه کړې چې د چین د ځواک د پیاوړي کېدو د روسیې د تهاجمي اقداماتو د نورو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو د هر ډول ګواښونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د دې سازمان د 150 غړو هیوادونو مشران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه شوي ول. تفصیل نوریاس نوری اورو.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون دې سرمشریزې په پای کې خپره شوې ویل شوي چې دا تړون یو د بل څخه د دفاع په اړه خپلو ژمنو او وړتیاو ته ژمن، متحد او ټینګه اراده لري. په اعلامیه کې د روسیې په اړه ویل شوي تر هغو پورې چې روسیه دا ونښي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنه ده، ډېره لرې برېښي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ د اړیکې بیرته عادي شي. ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له چین غوښتي چې په نړیوالو ژمنو دي ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یو ستر قدرت په توګه په تېره بیا فضایي، سایبریا او بحري برخو کې د خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دې سرمنشي په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ټول مشران له دې سره موافق و چې د نړیواله سیالۍ په دې عصر کې اروپا او شمالي امریکا باید په دې تړون کې قوي موقف ولري او له ګډو ګټو یې دفاع وکړي. د هغه په وینا په تېره بیا په اوس وخت کې چې د ځواک پالنې رژیمونو لکه روسیه او چین چې پر قوانینو ولاړ نړیوال نظم له ستونزو سره مخامخ کړی دی، دې شي ته اړتیا ده. جو بایدن چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په دې سرمشریزه کې ګډون کړی ویلي چې دا تړون د امریکا د ګټو لپاره خورا مهم دی. نوموړي تر دې مخکې د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزه کې چې برېټانیا یې کوربنه و ګډون کړی و. اروپا ته د بایدن د سفر یو هدف دا دی چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدینو سره هغه اړیکې چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې یو څه خرابې شوې وې بېرته ترمیم او پیاوړې کړي. نوموړی مخکې له دې چې بیرته واشنگټن ته ستون شي، سبا به د سویس په جنیوا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ کتنه وي او هغه وروسته له هغې ترسره کیږي چې له روسیې سره د امریکا په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو اړیکې په وروستیو کلونو کې خرابې شوې دي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول، د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو او د بیلاروس له رژیم څخه کلک ملاتړ او په روسیه کې د اپوزیسیون ځپن ټاکنه هغه څه دي چې له امله یې لویدیز تل په کرملین سخت انتقادونه کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ټاکل شوی دروان کال د سپتمبر تر یولسمې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د سیاسي چارو له شنونکي مشتاق رحیم سره په همدې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې تر پوښتلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت څنګه ارزوي؟
دغه د باندنی ځواکونو وتل په خپل وجود کې یو فرصت دی د افغانستان لپاره. یعنی هغه د شخړې اساسي لامل چې دی هغه لمنځه ځي، او چې لمنځه ځي دا په دې معنی چې زمینه مسایدیږي. موږ دې ته چمتو کیږو چې څنګه د خبرو اترو له لارې د افغانانو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کړو. په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې موږ سیمه ییز او کور دننه رسمی او غیر رسمی ورانکاری ناصر لرو چې هغه مداخله کوي، او دغه تشې نشدل د امنیتی وضعیت لکبل را منسترازی نه باندنی ځواکونه وتلو کبل د دینه په استفادې سره حڅه کوي چې په افغانستان کې ګډوډي تلمن وې تر څو خپل استراتیژیکی موخه پالي. نو فرصت ته او په دغه فرصت په خپل وجود کې ډیرو خطرونو سره مل دي.
ولسم دی خنل لري چې کچرته بهرنی ځواکونه ووزی تیر تاریخ په تکرار شي، کورنۍ جنگ به رامنځته شي، او خلک به بیا سره منتشر شي. دغه اندیښنې ته تاسو څنګه ګورئ؟
طبیعي خبره ده چې دومره غټ ځواک په یو هیواد کې لري او بیا هم هلته جګړه وي، او بیا دغه ځواک وزي او دا جګړه بیا هم دوام پیدا کوي، نو ویرې او خطرونه موجود وي. او په ځانګړې توګه په داسې یو هیواد کې چې عین حالت یې نن کابو دېرش کاله مخکې تجربه کړی دی، تکرار نه ویره حتمی خبره ده. خو په عین حال کې باید دا هیر نه کړو چې افغانستان د اتیایم یا نویمې لسیزې افغانستان نه دی. په تیرو شلو کلونو کې دلته په علمي، په نظامي، اداري په ټولو برخو کې خورا ډېر پرمختګ شوی دی.
افغان دولت وایي چې د دوی نظامی ځواکونو دا ورته پیدا کړی ده چې د خپلې خاورې او د زمکه د تمامیت ساتنه وکي. څومره باورې په دغه خبره؟
ګوري، زه بیخي په دې باور یم چې افغان نظامی ځواکونه کاملا د دې وړتیا لري چې د خپلې خاورې دفاع وکړي، د ولسونو دفاع وکړي. لیکن دا مه هیروي چې دا جګړه چې کله باندنې عنصر ته نووزي او کور دننه عناصر په دې کې ښکیل کیږي، دا یو څه پیچلی کیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه جګړه کې که خپل افغانانو در افغانانو ترمنځ جګړه وي، نو دوی به د کلو بانډو له منځ نه فعالیت کوي. بیرته به افغان ځواکونه د خپلو مقابل لوري سره د کلو بانډو منځ کې په خارونو کې لاس او ګریوان کیږي. په داسې حالت کې د دې ډیر خطر دا وي چې موږ په هر حال کې تاوان افغاني وي، که هغه افغان نظامی ځواکونه وي، که هغه مخالفین وي، که هغه ولسونه دي. په دې حالت کې دا مسله پیچلی کیږي، لیکن دا په دې معنی نه ده چې افغان ځواکونه د دفاع صلاحیت نه لري. کاملا نه لري، لیکن افغانستان زیان پکې خورا ډیر دی.
روستیو تحرکاتو تک زیر شنو زنی لگکین چې په خوا وسلوال ډلې وی، یعنی دا چې جبهې لري، هغه بیا ځانونه سره منسجم کوي. د دوی دا منسجم کېدل سمره بیره را منست کولې شي.
او ویره خدا غیر قانوني ډلې یا د حکومت د چوکاټ نه د باندې ډلې چې کله فعالیت ته چمتووالې نه سي، یعنی دا نظام ننګي. دا داسې یو حالت ته چې د افغانستان نظام او حکومت او نظامی ځواکونه په دوه ډګرونو باندې خپل کیږي او مصروف کیږي، او حد یقل غته تمرکز سره ویشل کیږي، چې دا یو څه د تشویش وړ خبره ده. خو په ټوله کې زه فکر کوم دا د دوی تر ډېره حده پورې مانورونه دي. د بعضي جنگي ډلو چا چې د کورنۍ جګړې په وګدو کې او بیا د کورنۍ جګړې نه وروسته د افغانستان د نوي نظام په وجود کې د دغه مانورونو په مټ باندې امتیاز اخیستی دی او باجګریانې کړې دي، دا یو تکل دی. زه فکر نه کوم چې دوی ډېر فعالیت وکړي. ژولې چې افغانستان د نظامي اړخه دومره ژورې تشې سره نه مخامخ شي، غیر حکومتي او نظامي ډلې دي رامنځته شي، هغوی د فعالیت وکړي، نو دا تر ډېره حده پورې معنا ورده. زما په نظر باندې او به نه کړی شي چې د افغانستان نظام ته کم سرخوږی جوړ کړي. ولسونه څه فکر ویشي، تمرکز د حکومت ویشي، او د سیاسي اړخ نه په حکومت باندې فشارونه واردولای شي چې دا په ټوله کې تاوان لري، لیکن دومره ژور تاوان به نه لري چې لایته نه ویره ولري.
د افغانستان د جګړې او د دې هیواد راتلونکي د وضعیت د څرنګوالي په اړه مو په جلال آباد کې د سیاسي چارو لښوونکي مشتاق رحیم سره زموږ د خبريال مرکه اوریده.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر ځینی اوسیدونکو مدني فعالانو او سملاو ته منتخب غړي وایي چې په سیمه کې اوس هم د پخوانی اف سی آر نظام ته ورته و نظام موجود دی. د دوی په خبره د حکومت له لوري پخوانی ملکانو او مشرانو ته مراعات او په مهمو پریکړو کې هم د غوي خبرو ته زیات اهمیت ورکول کیږي. د سیمې خلک غوښتنه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوانی نظام په بشپړ توګه ختم او بندوبستي هغه دی پکې عملي شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر منتخب غړي وایي د فاټا د انضمام او اصلاحاتو په عمل کې د خند جوړونکي هر یو حکومتي افسر پر ضد به کاروایی کوي. خو د خیبر مرستیال کمشنر وایي حکومت هڅه کوي چې د سیمې د شخړو د هواري په چارو کې د ځایي مشرانو له پوهې او تجربې ګټه پورته کړي. د پرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع وګړي او فعالان وایي چې درې کاله وشول چې په قبایلي ضلعو کې د اف سی آر نظام له منځه تللی پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمه شوې خو اوس هم د ډیپټي کمشنر په دفتر کې داسې کارونه ترسره کیږي چې د پخواني نظام عکاسي کوي. دوی وایي اوس هم د پخواني نظام ملکانو ته د ډیپټي کمشنر له دفتره احساسیه یا مهانه خرچي ورکولی شي او د سیمې د پرمختیايي کارونو او نورو مهمو شورتونو جرګو کې ترجیح ورکولی شي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګټې دونه پس د اصلاحاتو عمل ولاړ دی.
چې د فاټا کم اصلاحاتو هغه بالکل په ټپه ولاړ دي. عوام چې دي یو منظم سازش لاندې د انضمام د ثمراتو نه بدزنه کیږي. دې ته بدګمانۍ پیدا کول دوی فاټا انضمام صرف راوستو یو پولیس ته یو عدالت لا بلکې دا صرف دا خو یو جز دی. د فاټا زمکو اصلاحات دي. د فاټا ترقیاتی بجټ پیکیج دی بجټ دی او د انفراستراکچر هغه د نور پاکستان سره سمول دي.
د پیښور پونتون د پولیټیکل ساينس څانګې د پی ایچ ډی زده کوونکی داود پردی وایي چې دا محل قبایلي ضلع د یو نظام نه بل نظام ته منتقل کیږي او ارتقایي دور نه تیریږي. نو دا به لږ وخت اخلي چې قبایلي ضلعو کې د بندوبستی ضلعو په څیر نظام عملی شي او پخوانی نظام پکې په مکمل توګه ختم کړل شي.
زما خیال دا دی چې لږ ټایم به علي دا غینې بعد به بیا دا سیز خلکو ته منتقل کیږي. لکه ملکانان صاحبان په دلته سټیک هولډر وو ډېر مضبوط سټیک هولډر وو نو هغه نن چیلنج کیږي. کته څوک ته شیزوانان چیلنج کوي په هر ځای کې خو بهرحال چې کومې د اعزازې ورکول شي نو دا زما په خیال دا دی چې هغه زوړ سیز لاشته دی دا غې لا هغه اثرات ختم نه دي خو اله به ختمیږي چې تر څو پورې سیاسي خلکو دې د پاره کار نیوي کړي لیجسلیشن یې ورته نیوي کړي.
د موجوده واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یعنی سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردای هم دا مني چې اوس هم د ځنې بیوروکراتو دا خواهش ته چې د پخوانی نظام د وخت سپینګیری او مشران په یو نه یو شکل کې ځان سره وساتي او په دې باندې د سیمې نه منتخب شو غړو رول راکم کړي.
ځنې بیوروکراتو خواهش داده چې دا فعال وي د دې یو کردار وي او دا زموږ په پیسو کې زموږ ملګرتیا کوي. نو دا غي په وجه باندې یو طرف لا جھکاو د دې په دې سایر باندې دی. خو زه د عوامي نمائنده په ځ باندې دا خبره کوم چې دا خلک د پرې لارې او قبلې درستی کی او ان شاء الله ولزی چې موږ به د خلاف تادیبي کاروایی کوو چې څوکم موجوده نظام خلاف استعمالیږي او په تیر شوی نظام کې کوم مشران دي داغه د یو کولو یا د موږ د دې نظام خلاف استعمالولو کوشش کوي. دغه خبره دادا عوامي نمائنده یو حیثیت لري د دې ته ټوله ادارې جواب دي او په کوم ځکه چې دی وایلیشن کیږي نو پریویلج کمیټي او حکومت پر دې خلاف اکشن اخلي.
د خیبر ډیپټی کمشنر ارشد منصور د یو رالیګلی پیغام للارې ویلي چې د پخوانی نظام اف سی آر د وخت قبایلي مشرانو سره د دغې سیمې د شخړو د هواري یوه اوږده تجربه وه. صوبایي حکومت دې مشرانو ته د قانون سازۍ نه پس یو حیثیت ورکړی او په الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري لپاره جوړ شو د سالسانو جرګو کې شامل کړي او سلګ ډیر مرات هم د صوبایي حکومت پامر ورکولی شي. دوی ویل چې د پرمختیایي کارونو لپاره په هر ضلع کې د ډسټرکټ ډیولپمنټ اینډ ایډوایزری کمیټې جوړې شوې او د دې چیرمین د صوبایي اسمبلی غړی وي او اوس دا ټول کارونه د سیمې نه منتخب شوو غړو په خوخه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د یوې غیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا شاوخوا یو لسنیم لکه ماشومان جنکۍ له زده کړو بې برخې دي. دا چې په سکولونو کې د جنکو د داخلي او د هغوی د تعلیمي چارو د ودې لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ښځینه غړې څه کردار لوبوي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلۍ کې د حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونو له ښځینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشا اتل لسله کما شومان له سکولونو بهر دي چې په کې سلور شپې ته فیصد یې جنکې دي. دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د خزو لپاره شپږش چوکۍ ځانګړي شوي. دغه خزینه غړي د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سه هلې ځلې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک د جون په 14مه مشال لري او ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله یا ویمن پارلیمنټری کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د کاکس په تر باندې هم موږ یې یو اکټیویټیز کوو. د کاکس زموږه راځي چې موږ کوشش وکړو د 13 اگست کوم فایننس منسٹر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې بجټ کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې دي 70% د تعلیم کې مسئلې د ریزولوشن مو سبمټ کړې دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% مخکې شي چې په هغه کې کله اسکول کې دننه کړو مسئلې دي، اسکول له بهر کې مسئلې دي. دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو باندې کار کوو.
په دې حقلا د متحده مجلس عمل غړي همیرا خاتون وای په خیبر پښتونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزده کړو به برخې پاتې کېدو ترشه د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت ده او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي.
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا موږ په دې بالا کې کوم سروې کړی دا هغه دا چې د سکولونو د کور د لوکیشن نه ډیر لري لري کېدل. چونکی یو زمون په داسې علاقو کې ایجوکیشن او جنکی سکولونو ته ټول اسنګ ممانعت کړلې شي او هغه وخت کې په دې کې یو ډېر لوی مطلب مخې ته راځي چې کله د جنکو سکولونو چیرې هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډېر لري فاصلو کې وي نو هغه لحاظ سره بیا د جنکو سکولونو ته تلل راتلل کې نه هغه بالکل بند شي. موږ دا خبره کوو چې ګورمنټ دې کم از کم د جنکو لپاره ترانسپورټ کوم ترسې یو بیا واپس راولي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سیکرټری ساجدی بیبی د جون په 14مه مشال لريو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي.
یاره ګورمنټ اږي ویچ انسنټیو باور کوي پر هډ باور کوي کدي خاص کر کدي قبایل کې دا کم مرج ایریا ایریا چې دی دا کم چې کم ریموت ایریاز دي نو هغه کې ورته ما وی چې ګور افکا شو د جنکو ګورمنټ دې جنکو په دو سټپ باندې د پک اینڈ ډراپ ذمہ داری والی په لوی خاورنه کې دي د بشونو انتظام کی وڑو دغو کی دے دا فلائنگ کوچ ہو یا دس دغا شانت بیا پکل کی دے درخشو یا داتسنو دغا واخلی
ساجدی بی بی زیاد اکڑا چی صوبائی حکومت لاتی رو دوو کلونو راہی سے دا تعلیم دا پرمختگ لپارا مختص شوی بجٹ کے او یا فیصد دا جنکو دا تعلیم دا ودی لپارا لگوی او تا مدا چی پدی بجٹ کے ہم دغا تناسب برقرار پاتی شی حال تا دا خیر خیگڑی دا اداره بلو وینز مشر قمر نسیم وای دا جنکو دا تعلیم دا پرمختگ پا موضوع دا مای پا یو دیر شما دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا خزینه غړوډه لی ولویا غونډه کړې وه چې پکې ده هم ګډون کړی و. نوموړی وایي په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو هلو ځلو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې هغه اپوزیشن جماعتونه وو که هغه حکومتي غړي وو یو کنسنشل سټیټمنټ هغې ساین کړو چې په هغې باندې هغې بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو د اړخ هغې دا اهد وکړو چې خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم حوالے سره په هغې خپل کردار ادا کوي. ورسره ورسره دوه د دې په نتیجه کې دوه ریزولوشنز هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پیش کړل شوي دي. هغې کې مطالبه د حکومت نه دا کړل شوې چې د بجټ کې داسې منصوبې شاملې کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حوالے سره ښه کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلي ضلعې د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان ملي ټلویزیون له تیرو څو کلونو راهیسې د اورتغرل په نوم یوه ترکی ډرامه ښکاره کوي چې پکې تاوتریخوالی زیات وي. په پاکستان کې پروستیو کې داسې څو پیښې شوي دي چې پکې ماشومانو یو بل په چړو وهلې دي. ویل کېږي دا ماشومان د ډرامې تر تاثیر لاندې راغلي ول. اورتغرل د ترکی تاریخي ډرامه ده چې د سلطنت عثمانیا د بنسټ ایښودونکي عثمان د پلار اورتغرل پر ژوند جوړه شوې. دا ډرامه په پاکستان او ځینو نورو مسلمان هیوادونو کې ډیره مشهوره ده او دا هیوادونه په خپلو ټلویزیونونو ښکاره کوي. د ډرامې د ماشومانو پر ذهنونو څه اغیز دی؟ په دې اړه د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ.
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم شان داستان ہے.
دا پاکستان پر سرکاری ٹیلی ویژن خودون کی ترکی ڈرامے دونیم سو قسطوں پورے شوی. دغه ڈرامہ چے پقامی جب کی ترجمہ شوی او پر سرکاری ٹی وی پہ ہفتہ کی پنزوارا او پورس کی دری زلہ پنز سل ویخ منٹ خائی. دا وقت دا یوٹیوب ریکارڈ تر مخ د ټول نزیاتہ کتون کی ڈرامہ دا.
مجھے فوراً ارطغرل صاحب تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا.
ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چې دوی ماشومان د ڈرامے نه از دک لکڑے او لوبی اس د ترو خنجرو او تشدد دی. دا وئی چې د کور یوی ماشومی په لوبو لوبو کې خپل کشر ورو وجلو هسا کړي.
دا د لس کال ماشوم او خپل د وو کال روري رانیولې او په ترکی باندې ولم لا لا ولا او شرټ ولا هم سر کو او په ملا باندې ولا نخ هم کړي وی او وینې کړي ولا ولم لا. بیا یو ماشوم راغله هغه بچ کو خپل مور ته आवाज کو ویرا شوی هغه د ارطغرل په شانتی وی خپل رول الاله وړو به اول لوبي کولی دا کرکټ پې کو او یو بل سره بلګي او لوبي به کولی اخوالي خامندي به وهلي او وس دا ارطغرل نقلو باسي او یو بل پس توري موري راخلی او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي.
د ترکی ډرامه چې پکې زیاتره په تورو او خنجرو وهل شامل دي. دې ترڅنګ ډرامه کې زیاتره کردارونه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي. په دا اړه د سوات پوهنتون نفسیات استاد ډاکټر حیدر علي وایي
په دا سایکالوجیست زه خو به دا ووایم چې زموږ په ماشومانو باندې د دې دوه قسمه اثرات کېدای شي. یو چې دی نو هغه پازیټیو وي یو زموږ سره نیګیټیو وي. پازیټیو اثرات زموږ سره داسې وي چې په دغه ډرامه کې موږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې دی نو هغه موږ ته ښایي. دغه شان د دې نیګیټیو اثرات هم وي لکه مطلب پاره کې مونته چیدین نو هغه جنگ جګړه چیدین ډیر خو وای کی په میډیا باندې خی نو دا شان زمون سر په هاسپټل کې په خپل باندې داسې پیشنټ چیدین نو هغه هم داخلو چې هغه نفسیاتی تور چیدین نو هغه ډیر زیات ډیسټرب شه او ډیر زیات ګډوډ شه او چې هغه هم دغه شان د تبرونه به جوړول ځان به تور جوړول او یار ز ارتغل یما په دې کې د فیملی رولز ډیر زیات سی واده چې او فیملی تاسو چیدین نو مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې پری دي نو دا سیس د په ذهن کې دا مکمل خاکه چیدین د په ذهن کې کینی نو والا ظاهر خبر را چې دا برد چې پاره چې دین او هغه نیگیټیو اثرات چې دین هغه جوړی
میرے سرداران اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں
دا میڈیا پا عام خلقو سا اثرات وی او دغینا سومر خلق متاثر کیگی او پا خصوص توگا ترکی ڈرامی سا اغیز لري پا دا غره دا سوات الیکٹرونک میڈیا ایسوسیشن جنرل سیکرٹری خبریال شہزاد نوید زیاتوی
دا سوار ریڈیو گوری چاگا لاول پا ذہن کی خاکہ جوڑا شوا دغینا پس پا غرور امپلیمنٹیشن شروع کو اغزان توری واغستے اغزان اغڈال واغستو اغا اکیٹی زان جوڑ کو دو رو پرو باندی اغا خبر مخی تروانا دا نوبدیگ بس سا واقعیت مخی راغلیم دی مونگو گو رمشمان چی دی اغیی دقا توری یا دستی خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او پیو بل بندی وی دوستا مشمان بایی که زخمین شویم دی خود ریخ کافی پاسی تو افیکٹی داری چی خلق لینٹرٹیمنٹ ورکی و نیگیٹیو افیکٹی داری چی دا خلق کا جسمانی نقصان خلق ترسی
پسوات کې د ترکی ډرامې نه متاثر زلمی عباس خان چې د ډرامې یو کردار نقل کوي تبر یې پلاس کې دیوله او کالی هم د ډرامې د کردار پرنګ اچولي وایي چې دغه رنګه ډرامه پښتو ژبه کې جوړوي خو ورته معلومه نه ده چې دغه ډرامې بد اغیز څه دی
نه جدي باندې سوچ سره نه کړی بس لګتا سوس مل دا ایډیا را مخامخ لګنا نو مل دا ایډیا چانو را مخامخ کړی ان شاء الله مو باندې سوچو کو پی ډیر زیات به سوچو کو ځکه تاسو خبره صحیح ده کنه چنن سبا ټول شوق دی نه ارتګل ډرامي ټول شوق راځوت کله بولو کې بلوي کې بډاګانو کې هر سړي نو سبته لګي واقعي هر سړي تور راول یو بلوي مو به دي سي پاډو باسو چې خلکو باندې بولو باندې اثر نه غوزه
1280 میں ارتول کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پہ ڈالی
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وی چې داسې ډرامې په اصل کې یو منصوبه وي چې د بل قام کلتور خوروري مقصد وي باید حکومت په سیمه کې میش قانون تاریخ را برسېره کړي
خامخا د کول غواړي د ریاستی ادارې نو باید چې د دې قانون خپل داستان راواخلي هغه ته د ډرامې او د فلمونو وغیرہ د دې رنگ ورکی او چونکی د وخت خپل تقاضی نه دور چې د امنیت دور دی په کاردار چې ترقی د ساينس علوم او د خپل کلتور د ژبې په دې حواله باندې موږ د خپل بچو د روزنه او پالنې وکړو دغه جنگي جنون او دغه جنگي اقتصاد چې دا بنو ختمول غواړي
د ترکی ډرامې په قومي ټلویزیون خبرونې پاړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې دغه ډرامه د ترک حکومت سره د دوستۍ او یووالي برخه ده او داسې نورې ډرامې به هم د پاکستان په سرکاري ټي وي خودلې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات Thank you.